مريض جلو گیری کنند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو ورټوله ده، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ایران پلان لري د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا زر افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپاري. دا چې دا کار څنګه کیږي او څه ډول ترسره کیږي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون خبر ورکړی چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمېر رسنیو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې دوی د ژوندۍ موجود د عکس اخیستل او خپرېدل منع کړي. تر اوسه پورې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1 دېرشمه صادر شوی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزی او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15 ملي متر پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر دې دمه 300 نه ډیر کسان وژل شوي دي او د سیلونو ګڼ مالی زیانونه هم اړولې دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیون یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس باندې په خپله ټوئیټر کې پرون د مرسته د خبرې د ورکړې خبر خپور کړی دی. د راپور له مخې په دې مرسته به د افغانستان په لومړنۍ ښوونځیو کې له 15,000 څخه زیات هلکان او نجونو ته هر ورځ یو اندازه مقوي صحي خوړه برابر شي او دغه راز به اړو کورنیو ته وسپارل شي. لخوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پایل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د دې الوتنو خبر ورکړی دی او څرګنده کړی ده چې دا کامیر هوایي شرکت الوتنې بل دی ورسته په اونۍ کې یو ځل د خوست نړیوال هوایي ډګر د سعودي عربستان جدې ته الوتنې کوي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری یو خپل تیر شپه د ازادي راډیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړی دی. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهر ایران ته ستون شو چې بیا بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبريال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژنې پر ایکس شبکې په خوانی ټویټر ولیکل ک چیرته د ورځې تر پایه څلور فعالان چې د نومونه هم خبره کړل آزاد نشي نو دای به ځان وژنې. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کابینې درې نور غړي نومولې دي. هغه په کانګرس کې د فلوریدا استازي مات ګیټس، د خپل لوی سرانوال سناتور مارکو روبیو، د بهرنیو چارو د وزیر په توګه او تولسی ګبارد د ملي استخباراتو د مشر په توګه نومولې دي. ترامپ تر دې وړاندې د دفاع وزارت او یو شمېر نورو ادارو لپاره هم خپل نوماند وزیران اعلان کړي دي. د دفاع د وزیر په ګډون د هغه یو شمېر نومونو د راپورونو له مخې په واشنگټن کې خلک حق پاک او اندېښمن کړي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ د راتلونکي 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او د امریکا د 30 ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړي. او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالد ترامپ راستنیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت په ډېره برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام اورئ، خو لنډه خبري برخه کې براشو د راپورته چې ټاکل شوی ده چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زرتن افغان بندیان به د تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو څخه آزاد شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوریت نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. تفصیل له احمد شبراور.
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخي د دغه هیواد د عدلی وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادله په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقه ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تن افغان زندانیان د 2 میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلی وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او بیا شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د من موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونی کې چې زما د ورور ملګری یو اعدام کړي، هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي امارات غواړو چې دغه زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونی دوشنبه د ایران د بشري حقوقو یو سازمان هالواش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالواش په باور سش کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقوقو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو اوسلو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړی دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقوقو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لن نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دغه هیواد کې پرون د مکالمې د خدمتونو او انټرنیټ لپاره نوې بای اعلان کړې. په دغه بایو کې د پخوا پرتله یو څه کموالی لیدل کیږي. تفصیل به له اکرام الله اکرام وورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي، د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بایو د کموالی خبر ورکړي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بای د مسولینو سره په تفاهم کمی کړی دی.
په 4
نسوم کال کې زمنګا یو دقیقه د وایس قیمت په 3.50 اوس یو روپی او 1.5 پوله نو اوس د شبکې په بهر چې یو شبکې نه بل تکل تماس نیول کیږي په خوا دغه 4 روپی وي لیکن اوس هغه منګا راحت کړی د 2 صرف په هم باندې په یو روپی او 40 پوله تمه مخکې د یو جی بی قیمت چې کوم هغه 215 شو لیکن اوس منګا دغه قیمت را غوښتل دی 95 افغانۍ
موړی ویل چې شرکتونه لیوی یا یوینې میاشتې پورې خپل سیستمونه یاروي او لدی ورسته د بایو ټیټوالی عملی کوي. دا په داسال کې د دا پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د کمزوري انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بایو د لوړوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي بایو ته باید پام وشي خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي سیفی الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل
د وزارت مخابرات دغه اقدام چې د انټرنیټ د بیو د کښتوالي په خاطر باندې نیولې دا یو ډېر نیک اقدام دی. او بل خبره دا ده د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول سي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډېر ضعیف دی او انټرنیټ هم ورسره ډېر ضعیف دی. کوم وخت چې دوی انټرنیټ بیې کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول سي. او
د کابل د 12 حوزې یو اوسیدونکو لطف الله هم ورته نظر لري وایي د کمزورۍ لامل اوس مهال له انټرنیټ سمه ګټه نشي اخیستی.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات هم ډیر ضعیف انټرنیټ ضعیفي کې نو دغه مشکلات شته. دغه مشکلات په اکل هم توجه د دولت غواړو او د دې په اکل هم جدي اقدامات وکړي او دغه کیفیت لوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت د اترا اداري ویان جلال الدین شمس چې د چهارشنبې د ورځې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابر کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت له پخوا راهیسې هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه لګڼو شکایتونو وروسته هم دغې برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوس مهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 26 میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې 14 میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چارې دوام لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه را واستوي.
00 422 11 24 501.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو ک چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم د لاسرسي ور دي. همداسې به زموږ ویب پاڼه ته ورشي هلته د ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. پر ویب پاڼه سربیره زموږ خبرونه د ازادي رادیو په ټوئیټر پاڼه او دغه راس پر فیسبوک او ټلګرام او انستګرام چینلونو کې هم د لاسرسي ور دي. وسم راځو د ته چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پلان لري چې په کور دننه شاوخوا 2.5 میلیونه بې ځای شوي کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه کړي. دوی ویلي په لومړي ګام کې به په کابل کې هغه شاوخوا 15,000 بې ځای شوي کسان بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې دوی کابل ته بې ځای شوي. دغه بې ځای شوي بیا وایي چې په خپلو مینو کې سرپناه لري او وایي که طالبان ستنوي باید سرپناه غمې وخوري. تفصیل به له فیروزه عزیزي واورو.
وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپل اصلي سیمو ته د داخلي بې ځای سویو د ستنولو د بهیر د پیلیدو اعلان وکړ، یو شمېر دغه داخلي بې ځای سوی وایي چې که بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه سي له جدي ستونزو سره به مخ سي. ډیری دغه کسان ادعا کوي چې د جګړو نامنه یو طبي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله د خپل کورونو پریښودو ته اړ سوي او خپل سرپناوي له لاسه ورکړي دي. اسمت الله چې درې کاله وړاندې له خپل اصلي استوګنځای کندوز ولایت نه کابل ته راکړه سوی. ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې عملی کول به وخت دی او دای تر راضی نه دی.
طالبان په سم راسته وکړي په دې جمعه کې आवाज زمونږ خلک اور کوي. خلک چرآشي چا کوته ولارسي زمونږ خلک خو کور نه لري. لومړی باید طالبان مونږ ته کور راکړي بیا مونږ ته چرآسي.
لکندز ولایت یو بل بي ځای سوی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي. ازادی رادیو ته وویل
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم کار میکنیم.
ما به هیچ صورت راضی نیو چی بیرت ستانه شو زکه دلته کار کوو خوراک ته او چنا چه پیدا کوو. په دې جمعی که چه لرو چی حال ته بیرت اولار شو دولت دمرست وکړي هندل ته دراته یو کاروبار سرپنا برابر کړی.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د افغانستان د 2.5 میلیون کورنیو بې ځایه سویو خپلمینو او سیمو ته د بیرته ستنولو د بهیر د پیلولو خبره کړې ده. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د دغو بې ځایه سویو د نوم لیکنې بهیر یې پیل کړی دی. وړاندې زیاته سوې چې لومړی به 15,000 بې ځایه سوې کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بېلابېلو ولایتونو تواستوی. خبر پړنه کې راغلی چې طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیس زرګونه بې ځایه سوي کورنۍ په داوا طالبانو توګه بیرته خپل اصلي سیمو او کورونو ته ستنه سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو او تر جمهوریت نظام د ځواکونو ترمنځ د نښتو لامل له تیر څو کلونو رئیس سلګونه زره کسان په ځانګړي توګه د بیلابېل ولایتونو د لری پرتو سیمو اوسیدونکو خپلې مینې پریخي او د کابل په ګډون نورو لوی ښارونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3,200,000 تنو ته رسیږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیباریم شیچاری. په افغانستان کې د کتاب د سړ صنعت د تولیدو هڅې د دې ترڅنګ په خبرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو.
زړه مې لزنګ مینتي په خوږو تړموخ کو اشپلای غږ ماته ژړا راولي.
ناول لیکونکی آصف عمر وای
هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقي او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېر کمزوري دي.
عبدالباری نورانی چټ جی پی ټی غنی کوي.
ډیر داسې به احساس کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي په هر برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوسلو بلیک سیالۍ پیل شي. د دې کلتوري سپور په اړه به هم واوري.
مؤسسه ډېر مصرف هم لري. یوه ورځ کې 10,000 به شخوي د میاشتې 1,000 پیسې یې خوري. ډېر مصرف ده، لږ زیات مصرف ده.
د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو کتاب پلورونکو مطابعو کاغذ پلورونکو کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سوړ شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونه د کتاب پلورونکو پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختار اجازه راپور لمخې په دیناسته کې د خبرندوی ټولونو کتاب لرونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د سنت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو په سلګونو زر هغه افغانان نورو هوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستي کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو موسسو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. پروسی کوم په ازادي رادیوي مجله کې له ننګرهار او کندهار تاسو راپورونه خبره کړل چې د کتابونو د چاپ د سند د خدمتو په اړه اندېښنې پکې ښکاره شوې وي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا ډېر خبرندوی ټولنشته د طالبانو تربیه وکمنې مخکې به پکې هرمیاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا د شمیري تر 100 راکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړیږي او د چارواکو دی به عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پانتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیهقي کتاب خبرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو کتاب لرونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منځوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب لرونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکي محصول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب لرونکو د مالیات په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو د صحافت په برخه کې د ځنګړي څنګه رامنځته کول د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیک کی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات درتلونکي بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منځوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لاره دا وی چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو لبیا وکمنه وروسته شخوا سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوری منع کړی دی. په هغه ټولنو کې چې سانسور ویلته د کتاب صنعت نه غوړیږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې شخ پونوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ.
زړه مې لزنګ مين دي خوګو تړموخ کو شپېلې غږ ماته ژړه راولي. هغه شپون کې کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلې و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل. اوسترینه نی دی راشنو له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلې. ته ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدرې جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګړېدا. کله به مسکوا او کله په خندا ګړېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماستر انجو، لکه ورېښم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې، یا د نرګس د پاڼو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو. ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې می پر سترګو پر مخ او مخ نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې چپلۍ جوړوي. موږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې چپلۍ څه کوي. خلکو به وې چې تاسې نه پوهېږئ، تر کوی قاپه پورې ډېره لاره پکې اوه جوړې د اوسپنې چپلۍ زړېږي. کوی دعا وی چې مین ملوک بدرۍ ښاپیرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګې. موږ ماشومانو کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په موږ هم وشو چې موږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپیریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس لغره راغلی، پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دی خپا، دی بیماران د ښاپیریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي، او هغه ورکې ښاپیرۍ به لاس نیولې بیرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو. د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعرې په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نشتې میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته و تلی اروا او پسته غیجه پونم پینزه ناولونه یو ځای په پیښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شیبر صاحب، نو دا د 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین اسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه نو بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یو کال کې مو دوه ناوله لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل. په یو کال کې مې دوهم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې څومره چې اوس زه معلومات لرم، هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري، نه در هغه پېشتله هغه جوهر کیسه چې ورته وایي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب، تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و، که یو څه واضح کړئ. یعنی وروستي ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري، په کومو برخو کې بیل لري؟
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه کارښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې د لیکنو، هغه اوبدل د پېښو، فرض کوم جب خپل جب آگا سے مخالف دا هم باید کومکی وی، دا باید اساسی کرو کریکٹر لازلی دو تلاب ماره کی ندا چه آغا باید زیاد فوکس بشه. بله مثلا ما دا که دا کریکٹر باگراوند ما تا دوم را مهم نو لکه اوس چه ده، اوس ما دا آغا اساسی شه دا سز ما دا اساسی کریکٹر باگراوند ده نه دا چه ده چه کهی پیلا. آغا وقتی ما باگراوند تا دیر پام نکه و ما یعنی یوازی که اوس بانده فوکس کهو چه ده اوس سفاله دونه ده.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف داسې نه وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر لري چې د یو شخص، یو کریکټر، یو انسان ټول حواس نشي رابرسېره کولی، ځکه که چېرې ټولو باندې اوشته دي. لکه د تولستوی کیسه ده مثلا، جنګ او سوله چې ده زرګونه صفحې ده، او دغسې اوږدېږي. که چېرې ته په څو کریکټرونو باندې فوکس کړې، هغه به دغسې اوږدېږي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کریکټر خلکو ته واضح دا هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد. دا ټول بدلون پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو، د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته وبخښه عمر صاحب، وبخښه چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم. البته دا بیا هم په غلیکوال پورې مربوطه. فرضاً د اروپا کې په 2024 کال، 2024 کال خو په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي. یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر سره رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی، هغه پېښې دی چې د یو کریکټر د تیر ژوند هغه پېښې چې له ده څخه یې د اوسنی کریکټر جوړ کړی،
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
کېدی شي په فرعي کریکټرو کې ډېر ضرورت نه وي. په فرعي کریکټرو کې کېدی شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي، خو که چېرې د اساسي کریکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کریکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړه، د کیسې عمق، هغه د کیسه ییز عمق ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی، د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولی نه شي، هغه ته بیا منطقي
نه. که چېرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو، مثلا بوډا او سیند یعنی زور سړی او سیند چې شپون صاحب په دې نوم باندې ژباړلې ده د همنګلې ناول ویخه کې د دې زړل په خاني ژوند څوک څه خبرې شم نه دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یو کرکټر په خوا زمانه باندې هم تمرکز کوي په راتلونکي هم ځینې بيخي کېده شي چې لاټیا کلنی راورسته د د ژوند ته ډیر عميق کتنه وکي او ناول ولیکي څه فکر کوي
کیدی شي یعنی زه نو وایم ما په تاسو ته ویل چې کیدی شي کیسه کې د لیکوال پر دې مربوط دی چې لیکوال څنګه کولای شي هغه پیښې چې پیښې دي واضح کړي خو کچېری فوکس په کرکټر باندې وي ګورې کیسه کې کیسې خو مختلفې دي که موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس مختلفې فرض کوم کچېری موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کرکټر بګراوندونه مهم نه دي هلته البته بیا د افسانوي ژوند چې دی البته داغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل کرکټر بګراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټینګ دی نه په کرکټر کچېری فوکس د کیسې په سیټینګ وي نه په کرکټر بیا نو د سیټینګ مهم دی موږ سیټینګ واز ارسنه چې سیټینګ دی اوس یې کې هغه جالب راځي مثلا که کیسې فوکس د کیسې موضوعی نه په کریکٹر بیال ته موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجی وی نه په کریکٹر یعنی دا مختلف سټایلونه د کیسې لږه شوېلې دلته فوکس کو ډیر مربوط ده خو معمولا کچيري مونږ یو چا کیسه کوو او دا په بیکګراوند واسي نه کو نو هغه مونږ نه پیژنو راشه
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې د سکلونه هم ساس پښوان کې تر سره غریری چې درې ناول مو په کلی کلی دي کله چې په لاند واټان کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بل یاغي زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو لا یو بل متاثر شي دي کنه
ممکن چې کله کله دا احساس کوم چې ما په خواني ناولونه ډیر سره ورته سره دي چې موضوعات مختلف او سره دي چې پیښې ډیر مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ما شته ویلي دا زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مختلفو دومره تاخير به نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تاخير نه راځي چې پاکل نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډیر څه ورته سره خو کچېری اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډیر په کیسه باندې څه خپل وستل کیسه څه کله باندې ډیر دروغجن نشم ته 500 ورو په ډیر سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختم شي وي 500 ورو نه ډیر ګورم هم ځان سره ګورم خپل همیشه ورسره دا غنه چې ما کیسه ختم شي لیکل مکمل متن ختم شو ورسره دا غنه لته لګه لس پنځه لس ورو په ګورم عربیا د سره بیا په کې چې څه بیا ګورم بیا سره کله می پام دی ته شي چې کیسه چې به لږ سره خواږه کله پام دی ته شي چې فرض کوم دغه بیکګراوندونه دا وو سم وبدل شي ویني د کرکټرونو کله مو پام نور مسته کس موضوع ته شي په ارزل چې کیسه ګورم یو خاص به اصطلاح برخه د کیسه په کې اصلاح کوم بیا ورسته دا غنه چې لږه مچ خلکو ته دوستان ته خدای لري هغه راته ایډیټ کوي او حوصله را سره کوي نو هغه ته لږه مغوی چې بیرته راولي بیا د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم خپل نوي ضعفونه پکې پیدا کیږي نوي کمزوریانې پکې پیدا کیږي حاصله کوم هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي روس ته بیا که یو شای مختراغه و چې کیسه په کومه لاړه په غیخ وځي تاسو څنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه دی په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به څه شي وي زمانه مکان زمانه به څه شي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کریکټر کوم چې کریکټر جالب دی کنه بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته تراشم او ورته موضوع ته البته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع په کیسه کې شبر سے تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهرا نه احساسي دغه ته موضوع وایي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې د پیغام ته موضوع وي او البته د نور پیغامونه هم وي هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه بسي د دې کرکټر مشکلات پسې دا به کوم مشکلات سره مخ وي چې د هغو د حل لپاره باید اقدام وشي دا بیا درته وایم د تور شي ورسې چې دا اوس وروستیو ناورونو کې زما فکر دی ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نو قلم چاول نه ولري نو وروسته بیا زه پلاټ ورته لیکم پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې پلاټ د سیولي کوم چې یعنی دغه ټول شیان پکې واضح وي خصوصا لږ تر لږه سلور پنځه عمده لاندې وړی وړی نه شروع کیږي تر غټې پورې دا پکې واضح وي او جالبه بیا دا در خپل ماته جالبه ده چې کله زه پلاټ ولیکم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډېره واضح ښکاري البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لارښوونه کوي چې زه باید پلاټ کې څه تغیرات راوړم انتخاب کو نور لارښوونې ماته تقریبا پنځوس فیصد نه زیات کرکټر کوي زه خپل یو شی فکر کوم کله چې شروع دې لیکلو ته وکم نور کرکټر ماته چې نه د سمزه زه داسې نه یم زه داسې څنګه چې ما د کرکټر بیک ګراوند هم ته جوړ کړی کرکټر چې هر څو نه چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واضح کوم هغه ماته نور لارښوونې ایستا ترکه بلل د سمزه په دې لاره شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې زه اخلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم هلته بیا کرکټر ماته نورې لارښوونې نه یوازې کرکټر ټول کرکټر ته لارښوونې کوي چې نه داسې مزه ده دغه چې تا اوس پلاټ لیکله دې پلاټ کې هم دغه ستونزې دي نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختموم تر هغو پورې زما ته همیشه نوي نوي شیان مخته راځي کیسه کې نوي تغیرات راځي نوي یعنې داسې شیان راځي چې زه خوشحالېږم پرې باندې چې زه ترې نه پند اخلم چې دا زما کیسه ښه شي بیا ښه شي
لا شغل عمر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅه عبد الباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن ای آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب لیکلي بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټیکنالوژي یوازې هغه پښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوم ځواب نه وای دا د اتوان حملري چې ادبيات و پنسوي رسامي راته وکړي او په هان وای چې په لند راتلون کې کبه دا ټیکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوی وي هم دا ټیکنالوژي اوس څو ډول ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټه را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د ای آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې شپړلې اوسې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رښتینی له شغلي نورانی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تا انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو تر څو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړ باندې شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړ باندې کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا دې ته مختلف موضوعات مشخله ور اضافه کولای شو تر څو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټن کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دی هغه کو ګوګل دی که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه کوي چې تا هر کیسه موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې ته صدر کوي ته باید جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شي دی دا خو انتهایی مهم دی د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیر کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
بلې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړ باندې شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړ باندې کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان سته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستوني راپورته کړي دي په هره برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه کچر جی پی ټی که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي بیا هغه خلک دې ته حسي چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي تر څو د خلکو د استفادې وړ وي او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهیږي دې کې معلومات لري بیا هغه ساختمان جوړ کړي سوشل میډیا باندې شریکي خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو مو ساختمان هم جوړ کړي تاسو ما ترجمه راته وکړي مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي نو بیا رضا کرانه ډول ځینې ډیر داسې به احساسه کسان سته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو ترڅو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډیر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شی وګورو تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکښې کې او چټ جی پی ټی له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری خو زموږ ټوله هڅه او کوشش ده دي ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس ټکنالوژي تاریخ او نور موضوعات یاغه مرته اضافه کو او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیره پښتو هغه ورته اضافه کو څونه چې معلومات ډیره اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي هغه نه د پرمختللو ژبه په کتار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږئ او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده نو طبي خبره ده چې ځینې چیلنجونه بس تاسو مخ ته راځي خود ټکنالوژي د برکت اوس دا هرڅه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا کچې ته یو متن چې د ساينس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کوم بل موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستاسو مخ ترغل دي تنه ش کولای ورته ویج باندې، نو اوس د واتس اپ تلاري کولای شي دلته یا خارج کې یو چاته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کوم او په اسره اما مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واتس اپ یا ټلګرام یا نور اپو تلاري کولای شي چې دغه د کومک غواړي هغه ته معلومات ترکې ته برته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکت هرڅه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نشلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه شته، واتس اپ ګروپونه شته، فیسبوک ګروپونه شته، یا ټلګرام ګروپونه شته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شئ پر ځاکرانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریک کړي، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي. اوسن دغه د هرڅه نوښتونه چې د پښتو ژبې د لپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دي، دا ټول د سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسیدلی دي او خلکو دې ته زړه شکړی دي چې زه باید د ویکیپیډیا چټ جی پی ټی یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکم. دا به زما د خپل ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هېرېدونکی کار وینو. او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه په خوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژور کړي او کار کوي، اوس دا کسان بيخي زرګونو تر رسیدلي چې مختلف ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي، زپکې ترجمانانو ته ترجمه کوي، او مختلف ټولنې داسې ستاسو چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته حسوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
ل صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي، د اوسلو په وخره رسیدلې. دا لوبه چې د حواله سړې دوسر پیل شي ل څو اونې راهیسې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لیندې په پندلسمه په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوسلو بي لیکسیالي پیل شي. د افغانستان د اوسلو بي ملي فدراسیون وای د مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سلاتي غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوسلو په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو لمخې اوسلو به لمنځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 1655 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 1400 او 1400 میلادي کلونو ترمنځ پاچایي کړې ده. اوسلو به د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت د لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کیږي او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کیږي. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلو لپاره روسی. ساشکل داس راپورونه شته چې په سلګونو اسونه او هر یو د لسکونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوی دی. د جمهوریت په روسیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلو بي کلنۍ ټورنمنت کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې په خوا په کې دا لوبه دود نه و. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلو بي لوبډلې لري. په کابل کې د اوسلو بي د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چې
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم یستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅاري جواز هم تر لاسه کړای دی. ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی لزمه کې پورته او د حلال دایرې ته ورسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپانداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهور چپاندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبي ته مخه کړې ده.
سندې 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو په پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپ متر لاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپاندازانو په چلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو خوالي پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلو به لوبخانه لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلو به آسونه ساتي. د ازادي رادیو ته وویل:
زیات خلک تور آسونه خوکی، سمن د آسونه خوکی، جرن آسونه خوکی، دی هغه د هر چا ذوق ده. خو زیات خلک تور آسونه خوکی. نو اصل څه ډېر مصرف هم لري. یو څو ورځې کې 10 منور به شخوي، د مثلا 1000 پیسې یې خوري. نو ډېر مصرف ده، زښت زیات مصرف ده. خو کار چې مصرف خلک د علاقه مند دي چې بس کې شي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلو به فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي رادیو ته وویل: ټاکل شوی چې د وزلو بشپګم لیک در روانې قوس میست په 15 منېټه جوړ سي. نو موري په ټول افغانستان کې د وزلو به د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا اته ټیمه ده د بس کې شي او شپږ ټیمه د نزه بازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا سورش پته سورا یا ټیمونه لرو لکه پار ولایت کې کچولو سوالي یا یو ټیم لري د بس کې شي.
د لوبه د طالبانو په لومړی دوره وکمنه کې بند و، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلو به د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلو به ورزش د افغانستان په لویدیزو او سویل لویدیزو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلو به لوبډلې جوړې شوې دي. دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبي جذابیت د چپندازانو سخته او لشوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد شبر اجازه اخلم، تر بل خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، سند سپینو شگونا جوڑتے او محل، سند کس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندار اوڑو زیڑ گلو نا دچمل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخ کو دبل بل سندھ اس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکل زر کے گڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے